کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شوو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شوو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په افغانستان کې د یو این اف پی ای استازی ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل:
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دوی په افغانستان کې بشری ناورین تر ډیره ځای د اوږدې وسلوالې جګړې زیږنده ده. ورانونکو طبیعي آفتونو او په ډیر شمیر کې د خلکو بې ځای کېدل هم د دغه راپور یو موضوع ده. له 2001 میلادي کال راهیسې نږدې 1 میلیارد افغانان بې ځای شوي دي. په دې کې سبا د 6% د جګړې له امله دي. همدارنګه طبیعي آفتونو هم د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. سربیره پر دې هر کال څه باندې 1 میلیون افغانان د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځای کېږي. راپور وایي د دغو زیانمنو شوو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي، روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. په راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې څه باندې 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو. همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندز په وروستي جنگ کې څه کم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې 46% ښځې شاملې دي. د دغه راپور د خپرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2016 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول یې لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر می سازد تا ببینیم.
نننی راپور یو له هغو راپورونو څخه دی چې موږ یې په اساس کولی سو وپوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي. هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق تر څنګ تر یو بله همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکارۍ ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یو نړیواله ستونزه ده او حکومتونو، نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 1 لک افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جاپان ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. ورځپاڼې د رحمان ولی په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډي ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولی د همدغسې یوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي: رحمان ګل له خپلې مېرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی و، خو هغوی ډېر ژر خوشی کړی سول. جاپان ټایمز لیکي: رحمان ولی د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي: د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسېدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سرې نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې تحفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډېر ژر به کابل ته د صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال پرانستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي د دوستۍ او همکاري د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2000 میلادي کال کې پیل شوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلې افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لویو بخښونکو خدای په نوم د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دې اونۍ کې د کرکټ بورډ مرستیال الحاج زلا فضلی زمونږ د پروګرام میلمه دی. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریاو او همدارس د ملي ټیم د لوبو په اړه درته په دغه پروګرام کې معلومات درکو. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي ټیم د زمبابوې په وړاندې 4 پرله پسې لوبې وګټلې. څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ؟
واقعا د دې ستري بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د لومړي ځل دپاره د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سي واته چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندوستان کې ماته ورکړي. نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین الملي شورا د هغه هدف لپاره چې موږ ته د 2013 او 2014 پورې بیره کوي، چې یعنی موږ څنګه کولای شو چې هغه هدف ته ځان ورسو، یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. نو دا یو څرګند حقیقت ده چې د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله هم په هغه کچه وځلېدل چې څه توقو جن کېدل او څنګه بین الملي شورا غوښته. بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندوستان، د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواک په دې باندې ډیر غټ تبصرې وکړي.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې ښه وځلېدل، مثلا په چپ لاس باندې سپین بالینګ کو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم هغه سی بالینګ هم پر نړۍ کې اتا کیږي، چاینا مان چې ارتوډوکس لفټس بال ورته وایي بالینګ، یا په عام اصطلاح چاینا مان ورته وایي. دغه سی بالینګ د افغانستان لپاره څومره ښه، یعنی سپین په سپین شوبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه و لکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې، یعنی انډر 19 کې. دا څومره هیله بخی چې بل اخر د افغانستان ملي ټیم یو ښه بیک اپ ولري راتلونکي کې؟
مننه. په مجموع کې کچیرته وګورو د 19 کلنو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډېر ښه وځلېدل. تا چې د چینامینه خبره وکړه، ظاهر خان یو چینامینه چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده، چې هغه تقریبا د 45 کلنۍ کې هم دروسه پرې دی، هغه دوستانه لوبې کوي هوک په نام باندې. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې هم داسې یو لیفټان سپینر پیدا شو چې هغه د پاره اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي. ښه خبره دا ده د په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا شو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای شو. د 5 خلاف هغه 4 ورځنۍ سیالي کې هم د ظاهر خان ولوبي دی چې په نومړي خپل دغه کې 4 وکټې د لاسه کړې. یعنی په دې کې یو خاص استعداد یې تخپل فکر وکړ چې د 19 کلنو ملي لوبډلې سره دی زی د ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلته هم پرفارمنس یا استعداد ښیي، او بل اخره په 19 کلنو لوبډلې کې هم ښه وځلې دی. دا داسې لوبغاړی دی د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، که زه درته وایم چې ډېر یو غریب لوبغاړی دی، هیڅ نه و وایسته او سفارش هم نه لري، خاص په خپل استعداد باندې راغلی دی.
نو که په سفارش راغلی هم وي، دغه ځینې ګنګوسې شته چې مثلا ځینې لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلی په لوبه کې دغه رول کوي چې مثلا که هیاران چا معرفي کړي بي خاتمن تاسو به بل اخره که لوبه هم ورکوي، نو باید په لوبه کې ځان ثابت کړي که څنګه؟
په مجموع کې کثیر تو ګور پاسیا کې دا مشکل سته، ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په دسې شی نه چې په هغه کې چارواکي مداخله ونه کړي. یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسوي چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 ملک کې 12 مقام لري. دا یو غټ ردیف دی د دوی لپاره. دا هم هغه شی دی چې خاص وړتیا ته پام په نظر کې نیول کېږي، خو دغه سره هم بیا هم زدانه ردو اکثره وخت غټي غټي مداخله کېږي. حتی بعض لوبغاړي هم راځي په بعض لاندې لیول ټیمونو کې شاملېږي، خو چې دی کله هغه اصلي لوبو ته ولاړ شي بیا خپل استعداد معلومیږي. نو بیا په واپسی کې د خپل واچ واکن د ازما د وسنه لوړه خبره ده.
نو لسکرونو په اړه مو کافي خبري وکړي، فقط یوازې هم دومره لنډه اشاره وکړي چې د دوی راتلونکي لوبي چیرته دي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې روان 2014 کال کې نړیوال جام دی چې په بنگلاديش کې د سره کیږي. د دوی در هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري څو چې دوی رسمن نړیوال جام ته ځي. نو دوی نور دوستانه لوبي هم کوي. هغه کیمپ چې موږ ورته وایو تمریناتي کیمپ هغه په هندستان کې د سره دی تقریبا 25 لوبغاړي به په دې کې اشتراک کوي چې بالاخره د نړیوال جام د پاره زموږ هغه 15 کسیز سکواډ برابر
دی. افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي. افغان لوبغاړي که څه هم چې لږ ستونزې وي د ویزو په برخه کې خو بالاخره ورغله لیو اندازه لوبغاړي هغه اصلي لوبغاړي. څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانیږي چې دغه لوبي وګټي چې ما فکر کوم څو یو ورځنی او شلوریز لوبي دي او څومره اهمیت لري دغه لوبو ګټل؟
واقعاً څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول د یواد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوې کې سیریز د سره سو په هغه کې دوه شلوریز او پنځه یو ورځنۍ سیالۍ وي هغه سیریز هم افغانستان په خپل نام وکړو. دغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د دې ځل د دوی کوربه اوسو چې په البته دغه لوبې د ډېره پورې موږ کوشش وکړو چې دا لوبې په هندوستان کې د سره سي. دا و چې زموږ د ویزو مشکل هم خو بیا په داخل کې دا ویزو مشکل مکمل حل سو ټول هغه لوبغاړو چې موږ غوښته هغو ته ویزې راغلې نو بالاخره دا سیریز په شارجه کې کیږي. دا دومره غټ حیثیت لري د افغانستان لپاره که چېرته افغانستان لوبډله یو ځل بیا هم په دې وتوانی چې زیمبابوې ته ماته ورکړي نو په دې باندې د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي عضویت یا غړیتوب چې موږ وایو هغه ته دغه په اصطلاح باندې دوه درې قدمه نور هم ورنږدې کېدلی شو.
افغان لوبغاړي به بیا له هغې وروسته د آسیا کپ چې دا ځل شلاوریز دی هغه هم په بنګلادیش کې کیږي دغه لپاره لوبې کوي. د هغو لوبو په اړه باندې لنډه توګه باندې معلومات راکړي.
د دې ځل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کېږي. واقعاً هغه شلاوریز سیالۍ د دې دپاره هم یو کولیفای راوند یا د غوراوي پړاو یو تګلار غوره کړې ده چې په هغه کې به هانګ کانګ عمان او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي. بیا هغه ټاپ دوه ټیمونه چې دی هغه آسیایي جام ته راځي هغه په بنګلاديش کې د سره کوي. څنګه چې دغه سیالۍ د سره سولې او دغه نو وروسته به افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ته راځي. د افغانستان او ورته دوی ځي بنګلاديش ته هغه آسیایي جام لپاره به تیاری نیسي. په 2014 کال مارچ کې به بیا نړیوال جام په هندوستان کې د سره کیږي. نو دا را روان 2014 کال د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا مصروف کال دی او ټول به په لوبو کې تیری او ټول هغه ارزښمنې لوبې دي چې هم یوادوار ټول دې ته سترګې په لارې دي چې غټي بریاوي راوړي او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې اډیا کل دوه درو هغه یوادونو ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزونکي ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزونکی دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکر چې په بالینګ کې د ان سوینګ او آوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزونکي په اړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزونکي سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لري چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسي؟
واقعا تاسو یو شټی کې اشاره وکړل